السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منور شانې کې پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو د افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکی به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار
د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې د زلزلې په 60 ټکانونه راغلي چې پکې 50 کسان جوبل شوي. پاکستان له افغانستان سره د خپلې پولې تړلو پریکړه کړې او د فرانس پخوانی ولسمشر ژاک شیراک مړ شوی. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې د زلزلې په 60 ټکانونه راغلي چې پکې 50 کسان جوبل شوي. هلته کې موجود د مشالډي خبريال وای نن په کشمیر کې بیا د 4.4 زور زلزله راغلي چې له وجې په ځینو سیمو کې د ودانیو راپریوتو له کبله خلک جوبل شوي خو دغه راز د مړو شمیر نه دی معلوم. بلخو د سپتمبر په 30مه د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د زلزلې په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره 38 ته رسیدلې او د کورونو چتونو راپریوتو سړکونو خوېدو په پیښو کې له 1500 ډیر کسان جوبل شوي. د پاکستان د قدرتي بتونو د نظم کمی اداره NDMA د کشمیر د څانګې چارواکي وایي چې زلزلې 1400 کورونه په بشپړه توګه او 8000 په جزوي توګه وران کړی دي. د زلزلې د کشمیر مول امریکایي اداره وایي د زلزلې مرکز د پنجاب له جیلم خار څخه 15 کیلومتره لرې او جوړوالی یې 10 کیلومتره وو. د ریکټر په کچه د زلزلې زور 15.7 ثبت شوی دی. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په نیویارک کې د پاکستان او هندوستان مشران په جلا جلا غونډو کې تشویق کړي چې د کشمیر شخړې په ګډون نورو خپلمنځي اختلافاتو ته د حل لاره وګوري. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دواړه اټومي هیوادونه دي او باید چې دوی د خپلو مسلو د حل لاره وباسي. د 1947 کال وروسته له کله چې پاکستان او هندوستان آزاد شوي تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې جنګونه شوي چې دوه پکې د کشمیر د کنټرول پر سر بو. په هندوستان او پاکستان دواړو کې هر یو ادعا کوي چې کشمیر د دوی دی. په کوهاټ کې د ډاکټرانو د احتجاج له کبله د ضلع ټول هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه تړلي پراته دي. ډاکټران د صوبایي حکومت لخوا اسمبلی ته د وړاندې کړل شوي آر ایچ ای او ډی ایچ ای بل پر ضد په احتجاج دي. په دې اړه بیګا له مشر سره په خبرو کې د کوهاټ د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر جاوید الله ویل که یاد بل منظور شي نو له دې سره به د دوایانو بیې لوړې شي.
آر ایچ ای ڈی ایچ ای ایکٹ نافذ کېدو په نتیجه کې به هسپتالونه پرایویټ شي، علاج به ګران شي او د غریب عوام د برداشت نه به بهر شي. ځکه مونږ غواړو چې زمونږ د غریب عوام ته د هسپتالونو کې سہولیات ورکړل شي او آر ایچ ای ڈی ایچ ای ایکټ واپس واخیستل شي.
صوبای حکومت له دې مخکې ویلي وو چې د یاد بل له منظورۍ سره به ټول سرکاري هسپتالونه د ضلع انتظامي لاندې راشي چې ورسره به د هسپتالونو نظام ښه شي. د جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې قبایلي مشرانو احتجاجي غونډه کړې. پرون تر غونډې وروسته یو قبایلي مشر رحمت ګل مشال ډوته ویل چې دلته درې کاله مخکې د 6000 رنګ کورونو اندراج او سروې شوې خو تر دې دمه د کورونو مالکانو ته حکومتي مرستې نه دي ورکړل شوې.
او په دغه سره دغه قومي دایو احتجاجي د پریکړه وکړه کچیرې میشته موزا میشته زر ملاو نشي د میز مطالبه حکومت حال نکو نو احتجاج د پرامیز یو تحریک جوړاوي.
بلخو د وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف علي مومند پر مشال ډوته وی چې ډیر زر به دغه خلکو ته د ړنګو کورونو موعظه ورکړل شي. پاکستان له افغانستان سره د خپلې پولې تړلو پریکړه کړې. د پاکستان بهرنیو وزارت ویاند نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشریز انتخاباتو په دې هیواد کې د ځایي سیاسي انتخاب په ملاتړ یې له پاک افغان پولې سره د امنیت زیاتولو پریکړه کړې. بیان زیاتوي په دې لړ کې بعد د 6 او 9 ستمبر ترمنځ د پیدل تلونکو تجارتي مالونکو ګاډو تلاشۍ سختوي. همدارازه د سپتمبر په 8 او 13 به له مریضانو پرته د هر څه د تګ راتګ لپاره له افغانستان سره ټولې پولې تړي. د افغانستان د ولسمشری لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید. نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیونو غړي محمد قاسم الیاسی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د چوپتیا د دورې د پیل سره باید ټول کاندیدان خپل عکسونه او نور کمپاینی بلبورډونه له ښارونو لرې کړي او انتخاباتي غونډې را جوړې نه کړي. ټاکل شوی د سپتمبر په 28 په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات ترسره شي. د فرانس پخوانی ولسمشر ژاک شیراک مړ شوی. نوموړی دوه وارې ولسمشر پاتې شوی. شپږتیا کلن شیراک د دې هیواد لومړی مشر و چې د یهودانو په ټول وجنه کې یې د فرانس رول منلی و. په 2003 کال کې یې په عراق د امریکا د حملې مخالفت کړی و. د ژاک شیراک زوم فریډریک سلاد بیروکس ویلی دی چې شیراک نن د خپلو خپلوانو په درمیان کې په خاموشۍ سره سا ورکړه. د نوموړي د مړینې سبب نه دی ښودل شوی. د خلایي الوتکې سویوز MS-14 درې کسیزه عمله نړیوال خلایي مرکز ته ورداخله شوی. په دې کې د متحده عرب اماراتو هزا المنصوري لومبه عرب خلاباز دی چې دغه نړیوال خلایي مرکز ته تللی دی. دغه خلایي جهاز د کازاکستان د بیکانورو سټیشن څخه د سپتمبر په 25 ناوخته پورته شو او تر شپږ ساعته سفر وروسته نړیوال هوایي مرکز ته ورسید. او ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسېدلې. ټاکل شوی چې د پاکستان پر وړاندې درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزه لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغه سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. دا براسال کې دا چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي یې پکې جوبل اهم شول. یو تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه اخیستل کیږي او 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپیه 75 پیسې او 1.94 روپیه 75 پیسې. یو ایرو 1.70 روپیه 50 پیسې او 1.70 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپیه 13 پیسې او 2.40 روپیه 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپیه 15 پیسې او 1.40 روپیه 55 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 90 پیسې او 1 روپیه 98 پیسې او 218 ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې موده د سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بیو سبانی موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نن هم د زلزلې جټکې زیر راځي. د میرپور نه تازه حال اخلو. د امریکا ولسمشر ټرمپ بیا بیا وویل چې د هند او پاکستان په غوښتنه د کشمیر په مسله منځګړتوب ته تیار دی. څېړونکي دې ته څنګه ګوري؟
پاکستان نه هغه ڈیمانڈ دی افغانستان کی امن دپاره خبر او کر یا ایران کی کسی وقت واڑی کے پر جواب کو دفعہ ورک کر دیش سمنا زکا زبانی خبر یہ کہ اس قسم مواد دیشتا.
په کوهارت کې ډاکټرانو او د صحت محکمې کارکونکو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د یو مجوزه قانون پر ضد په هلتال دی. دوی وای
دا ایک خدای دینه کی کلا گوشو ناوام ته پکړه غټ نقصان دی او چنګ چنګ د دې کاغذونه کم کا تیاری شوی دی کم ایکټ تیار کړی غمون کتلې دی.
بلخوا د جنوبی وزیرستان بدر سیم خلکو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د ډنګو شو کورونو معاوضه دی ورکړي. دوی سوای
کچیر میشتا موزا میشتا زر ملاب نشی دی میز و مطالبه حکومت حال نکو نو احتجاج ده پر میز یو تحریک جوړاوی.
د ملګرو ملتونو مشر په نړیوالو غک کړی دی چې د انساني حقوقو ته په پام سره دی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساسه خبرونو اخیری خبری غړی ته واغی راځو. د دې غړی اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې نن هم د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د مشال ریډیو خبريال د آزاد کشمیر چې د پاکستان تر تنظیم لاندې دی هغه ته ورغلی دی احمد الله. دا وخت موږ سره د میرپور نه د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله په خیر علی ګرانه، نن دغلته کې ته موجود وې، دغه وی چې د زلزلې جټکې هم راغلي دي، څه تفصیلات لري، څه دی ولیدل؟
منور شاه، نن دغه 12 بجې باندې چې کوم دغه زلزلې جټکې بل تر راغلي وي چې 4.4 په ریکټر کې معنا سرچی وي، نو د هغې وروستو خپل زه هغه وخت په هسپتال کې موجود وم. هغه وخت چې هسپتال کې کوم حالات لکه مریضان خو په خپل د هسپتالونو نه راووتل، کوم جوبل کسان چې ځکه چې دا وخت په میرپور هسپتال کې د ډسټرکټ هسپتال کې کوم دی هغې کې درې اتیا جوبل کسان چې د زلزلې کوم دي هغه د جات نه او دغې خوا شاسیم هغه ټول دلته موجود دي، دلته د هغې علاج روان دی. خو د دغه زلزلې نه وروسته بیا دلته چې د ایبي کوم چارواکي دي نو هغې سره زما خبرې وشولې. هغې دا وویل چې موږ ته د مختلفو علاقو نه کړي د میرپور د علاقې چې کومې دي او جهلم او د شاوخوا علاقو نه موږ ته چې کوم معلومات را رسېدلي دي نو تقریبا 500 شاوخوا کسان چې کوم دي هغه د دې نننۍ زلزلې د وجې نه هم جوبل شوي دي. او دا ځکه چې د تلویزیون تاریخ باندې کومه زلزله راغلي وه نو د هغې وجې نه په مختلفو کورونو چتونو کې لکه درځونه راغلي یا دیوالونه چې کوم هغه کې نو چې دا بل زلزلې راغله نو دا هغه د وجې نه ځینې دیوالونه راپریوتي یا ځینې کورونو چتونه هم راپریوتي دي. نو تقریبا ویل کېږي د هغې د ایدی په وینا چې 500 پورې کسان چې کوم دي دا پکې جوبل شوي دي. او خدا دلته میرپور هسپتال ته نه دي راوړل شوي، دا په خپلو علاقو کې چې کوم هسپتالونه دي شاوخوا ځایانو کې زیاتره هماغلته راوړل شوي دي. بل خوا د ډسټرکټ هسپتال انتظامیه چې کومه ده ایم ایس چې کوم هغه سره چې زمونږ خبرې شوې نو هغه دا وایي چې موږ تیاریان مکمل دي، موږ لکه چې کوم وارډونه دي په هغه کې موږ نور بدونه هم ایښودي دي. دغه مجوبل کسانو کې او دلته هسپتال ته نور راوړل کېږي نو بالکل زمونږ عمله موجوده ده، موږ به د هغوی علاج چې کوم دی کوو. زیات سیریس مریضان مینې زیات جوبل کسانو نو هغه د پاکستان فوج چې کوم دي هغه موږ له امبولانس را لېږلي دي. نو د دې نه لږ ځای وړاندې موږ لکه چې کوم سی ایم ایچ هسپتال دی د فوج موږ هلته هم منتقل کولی شو. چې دلته مریضان جوبل کسان نه دي راوړل شوي، که راوړل شي نو زمونږ تیاریان ورته پوره دي.
سمه، دغه خو د هسپتال او د اج خبر اشوا دغه چې کوم متاثرین دي د دوی سره د امدادي حالو زالو په اړه سم معلومات لري؟
منور شاه، بالکل لږه شیبه وړاندې دلته چې د کشمیر د قدرتي افتونو سنبالولو کومه اداره ده نو هغه دا خبره وکړه، یعنی انتظامیه چې کومه ده چې موږ د جات نه زیاتره سیمې چې کومې دي هغه سیمې چې کوم ورته بوته لکه مشکل نو موږ هغه سیمو ته هم زمونږ کسان چې کوم دي رسېدلي دي، یعنی تقریبا 90% علاقې داسې دي چې هغه ته زمونږ کسان رسېدلي. هلته موږ خلکو سره امدادي سامان چې کوم دي هغه مو ته رسولي دي، خیمې چې کوم دي موږ د پاکستان حکومت لخوا چې ان ډی ای کومې را کړې وي موږ سره خپلې وي هغه موږ رسولي. دغه شان د میډیکل سامان چې کوم دی یا دې نه علاوه خوراکي شیان چې کوم دي دا موږ ور رسولي دي. خو ځینې لکه داسې په یو کلی یا لرې کوټ کلی یو کاغې کې یو کور نیم چې کوم دی هغې لکه شوي یا هلته د خلکو د صحیح دی نه نو هغه ځایان چې کوم دي هلته زمونږ ټیمونه روان دي. موږ کلي ته کلي ګرځو لګیا زیاتره خلکو ته چې کوم دی موږ امداد رسولی دی. او بلخوا خلک چې کوم دي هغه دا وویل چې او بالکل د حکومت لخوا امداد چې کوم دی لږ لږ امداد را ته رسېدلی دی. نو په کار ده چې اوس د حکومت موږ سره دا مرسته وکړي ځکه چې موږ کورونه را غورځېدلي دي یا د چا دیوالونه یا چتونه. نو په کار ده دې جوړولو دپاره دې نه علاوه موږ ته خوراکي مواد چې کوم دی لکه هغې ځکه چې کور را پرېوتو د وجې نه چې څومره شیان په کور کې وو هغه ټول خراب شوي حکومت په دغه لړ کې هم موږ سره مرسته وکړي او دا شیان چې کوم دي ضرورت استعمال شي ازادي را ته هم راکړي.
ډېره مننه احمدالله د پاکستان تر انتظام لاندې میر میرپور خار نه را سره خپل خبريال احمد الله وو چې دغلته د راغلي زلزلې د ورستي حال نه خبرولو. په پاکستان کې لدی وړاندې هم زلزلې راغلي دي خو دا پښتنه ده چې زلزلې ولی راځي او د زلزلې په وخت بیا خلکو ته کوم ډول تدابیر په پام کې نیول پکار دي. زمونږ همکار ظفر خان په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته ترابول.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کېږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلی وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشاد سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1935 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په څلورو زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په درېیم او څلورم زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې مو څه ایریا زدي رسته کې چې دي هغه دغه کوټه ده کوټ آس پاس دا چې ایریا دي هغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځینې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته څومره ډېر نږدې وي هومره ډېر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر تر څنګ مالي زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزله یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخې نو هغه کې په بلډینګ کې مومنټ پیدا شي، هغه مومنټ ته وایي چې د دې افورس چې دی هغه ځل کېږي. مثال ته کوم، د کوچې ته کوم، په 7.5 ریکټر سکیل باندې زلزله راغلی وو. نو د کوچې ته دا پکار دی چې په کوټه کې چې هر بلډینګ جوړېږي هغه باید 8.5.
نوموړی وایي زلزله طبیعي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې له وړاندې نه کیږي. هغه وایي په پاکستان کې هغه زلزلې ډېر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نو د بجلۍ له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په محل موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هند او پاکستان غږ کړی چې خپل اختلافات ختم کړي او د کشمیر په سر له لسیزو راهیسې روانه لانجه پای ته ورسوي. نوموړي له دې وړاندې څو وارې د هند او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د منځګړي رول لوبولو وړاندیز هم کړی دی. دا چې د کشمیر په سر د هند او پاکستان ترمنځ په روانه لانجه کې ټرمپ ولې دومره دلچسپي اخلي او د نوموړي د منځګړتوب هڅې څومره نتیجه ورکولی شي، احمد شاه زمی په دې اړه دا ریپورت برابر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر پر 26 په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هند او پاکستان دواړه اټومي قوتونه دي او باید خپل منځي ستونزه هواره کړي. نوموړي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راولاړې سوي لانجې د هواري لپاره د منځګړتوب وړاندیز هم په وار وار تکرار کړی دی. ټرمپ د سپتمبر پر 26 له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د کلنۍ غونډې په څنډه کې هم وویل چې دی ډېر ښه منځګړتوب کولای سي او د خلکو ډېرې لانجې هواري کړي دي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې هند په ښکاره ویلي دي چې هغه د کشمیر په معامله کې د هیچا منځګړتوب نه مني، نو د ټرمپ بیان یوازې د پاکستان د خوشحالولو یوه هڅه ده.
پاکستان ته هغه پیسې نشي ورکولی نه ورکوي او باقي څه کولی نشي. پاکستان نه هغه ډیمانډ دی چې دا درسونه وکړي، افغانستان ته موږ لپاره خبره وکړي یا ایران کې څه غواړي چې په جواب کې ورته ورکولی شي. دا ځکه
که څه هم له برتانیې څخه په 1940 کال کې له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې سوي دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغه وروسته راولاړه سوه کله چې هند د روان کال د اګست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده. دا چې هند په ښکاره ویلي چې په دې معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو ټرمپ ولي بیا بیا دا وړاندیز کوي؟ په هند کې خبریاله او د سیاسي چارو پوهه ارتیتیکو سنگ وایي چې امریکا له پاکستانه په خپله ګټه کار اخیستل غواړي.
ټرمپ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں، یہ ٹیکٹیکل ہے.
ٹرمپ هیڅ جدي نه دی، دا غوړاندیز تاکتیکی دی. هغه نه عمران ته سور کول غواړي او نه هم پاکستان ته. کیدی شي ٹرمپ غواړي چې پاکستان له ایران سره د امریکا لپاره سم مذاکرات وکړي.
هند د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت په اساسي قانون کې د 300 مادې په لمنځه وړلو سره ختم کړ. ارتیتیکو سنگ وای تر دې ګام وروسته له پاکستان سره پر دې معاملې مذاکرات له امکان وتلې خبره ده. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند نور برخو خلکو نسوای کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړو وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وسوې چې بیا وروسته حکومت یو شمېر مظاهره چان ونیول او د هغوی ځینې کشمیري مشران یې نظر بند کړل.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د خیبر پښتونخوا کوهات خارته دغلته ډاکټرانو او نورې طبي عملې نن هړتال کړی دی او دغه هړتال د دوی د وینا مطابق د حکومت هغه مجوزه قانون خلاف دی چې د دوی د وینا تر مخه پکې سرکاري هسپتالونه پرایویټ یعنی شخصي نگرانۍ ته ورکول کیږي، چې له وجې به یې نه یوازې د صحت محکمې کارکونکي بلکې ولسي خلکو ته هم تاوان رسیږي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بنگش دا رپورټ را لېږلی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
کوارټ ډاکټرانو او روغتیايي کارمندانو صوبایي حکومت لاړه خاصملي ته وړاندې کړي شوی آر ایچ ای او ڈی ایچ ای بل پر ضد کارمندي سپیل کړي، چې په نتیجه کې د ذکر شوي ضلع ټول هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه تړلي شوي او د ناروغانو درملنه پکې نه کیږي. په دې اړه د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر جاوید الله مشار ریډو ته بیګانه وخت وویل چې ذکر شوي بل سره به دوایانې ګران شي او بېوزله خلکو ته به درملنه په ګرانه ترلاسه کیږي.
موږ د هړتال چې نن شروع کړو دا د آر ایچ ای ڈی ایچ ای اکټ خلاف، یعنی هسپتالونو د پرایویټ کېدو خلاف دی. زمنګ د موجوده حکومت سره خصوصا مذاکرات وشل، خو چونکه د صوبایي حکومت سره سه اختیار نشته ځکه مذاکرات ناکام شي. د آر ایچ ای ڈی ایچ ای اکټ نافذ کېدو په نتیجه کې به هسپتالونه پرایویټ شي، علاج به ګران شي او د غریب عوام د برداشت نه به بهر شي.
د روغتیايي کارمندانو اتحادیه مشر سید راشد بخاري مشار ریډو ته وویل چې صوبایي حکومت د بل د لارې هسپتالونه نجی کول غواړي.
دا اکټ خوده دي نه کې کله ګوشو ناوام ته پکې ډغټ نقصان دی، او چونکه د دې کاغذونه کم کا تیاری شوی دی
یاد دیوی چې صوبایي حکومت د یو بل د لارې ټول سرکاري هسپتالونه د ضلع او ریجن تر واک لاندې ورکول غواړي چې بلدیتي نظامان به هم پکې اختیار لري. د دې بل پر ضد د دې نه وړاندې هم د صوبې ډاکټرانو او روغتیايي کارمندانو هړتال کړی و، چې له وروسته یې د روغتیا صوبایي وزیر هشام انعام الله خان ویلي و چې د ډاکټرانو سره مذاکراتو نه پس به ذکر شوي بل کې بدلون راولي. ولی ډاکټران او روغتیايي کارمندان وایي چې صوبایي وزیر خپلې ژمنې نه ترسره کوي او په بل کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی او صوبایي حکومت زوړ بل د اسمبلی پر راتلونکي اجلاس کې عملي کول غواړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زو د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان ته د دغه ضلع په بدر سیمه کې پرون ځای خلکو احتجاجي جرګه کړې ده او ویلي دي چې د دوی د کورونو د ړنګو شو کورونو سروې شوی او په زرګونو کورونه چې کم په پوځي عملیاتو کې او بدامنۍ کې وران شوی دي. حکومت یې ورسره د معاوضې ورکولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده پوره شوی او که دغه ژمنه سرته ونه رسي نو دوی د لکه ورکړې ده چې احتجاجي تحریک به شروع کړي. په دې حق ته تفصیل د سیلاب مسعود رپورټ کې.
اسحلی وزیرستان بدر شے تیر مزی گر مال دے نانو اتحاد کا میٹھائی پا بالانا دے دغی شاہ دے چلور لن دینیو شاہ خونو اتجاجی غنڈا وشوا پا غنڈا کشے وزی خاکڑای شوا چھ درے کالا مغشے دلتا دیش پیش زر رنگ کرونو اندراج شو آئے خو خلق دے مالیم لا ترنا لیا تروسا پورے بے برخے پاتے دی رامت گول ویائی
خدا سرویش تقریباً درو کولا ہوا تل چه درویسا پرامیشتا دا علاقه تا معوضا نسوا ملاو او پا دخش درغ کومی دا ایوا اختجاجی دا پریک را وکرا چه که دی میر سرکاری لیویز و سرکاری نیکارون دا پا غوند بنده میر دغ نا انکار حکاوی او میر و مخش دغ دا پراکاچی ری میر تا معوضا میر تا زر ملاو نشی دی میر مطالبه حکومات حال نکو نو اختجاج دا پرامیش یو تحریک جوڑاوی
دی گل زمان هم وار وی
بحال نشی زر نکڑا شی پنیر بندی چاکین تینٹین آئی آر بندر زوڑا شوال دی میز دی پنداوال مخانس سارا جا اوبر ار بندر راونی دی چاکین دوالین آمیز جوڑ کردی آدیار بندر روڑانگ شوال
دی دگی آنا می چھ دی سیم زیموار افسار مرستیال کمیشنر یوسف علی مومند خبر کن آغا دویتا پا دار رنگ باور ور کن
اوان می شونی ما که دی فیس 3 فیس 4 و فیس 5 طول ختم شی انشاءاللہ ان قریب با پیس تقریباً 2,242 ملین روپیز پا دغه کی پا پائپ لائن کی دی چونکہ پا دیکھ دوران کی دا افسران بدل را بدل شنو دا غی دا وجی غلق لیٹ دغه شولے و باقی چی کم پینڈنگ دغه دا دا پیس دی چی کم دا دو دریو کالو نناستی نو آبا من قریب آبا مریلیس شی اغا پیسی
پا دا موکی دینا نو خیلی تیاد کم تیمر شران ہو دا پریکڑا ہم وکڑا چی کد دوی غشتنا و نشی منلا بیا با دوی پا غاٹ تی جاج لا پوری کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د صحت محکمې چارواکو او ځای خلکو په وینا کانګو وایرس د میرلی په حیدر خیلو کې خور شوه چې و میرمن او بل ځای کس یې لوجه مړ شوې دي د سیمې خلکو ای تر اوسه د دې مخنیوي لپاره هغه ګامونه نه دي پورته کړل شوي کوم چې ضروری دي بلخوا د صحت محکمه هم کوشش کوي چې د رنز مخنیوي وکړي عمر وزیر مو په نور حال خبروي
د صحت محکمې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي کې کانګو وایرس څخه تر اوسه پورې دوه کسان مړه شوي دوی وایي دغه وایرس میرعلي حیدرخیلو کې خور شوی چې یوه میرمن او یو بل ځایي کس ترې مړه شوي او د یاد وایرس ښکار دوه ماشومان په پېښور کمپلیکس روغتون کې داخل شوي د میرعلي حیدرخیلو یو مشر ملګل سلیجان چې د یاد وایرس ښکار یا متاثره کسانو سره کمپلیکس روغتون کې دی مشال ریډیو ته وویل
یو پلورو چې هغه نوم سکیم ده هغه نن وفات شو لرو دغه دوه زمونږ دي خاص د ګلونه غونډه زمانی دي هغه دغه شکار دي کمپلیکس هسپتال سے داخل دي د ور سره د یو لشکي کی ټیکټ د بلا بوندیا مو کماله سار کړه دا کنه دوه زنه نه چې کیمه د مچی خل سره تعلق لرلو هغه دغه په واجه سره وفات شو
کلامو چې په دې اړه د میران شاه روختون مشر ډاکټر سلطان و پختل نو دوی وویل چې کانګو وایرس تر اوسه پورې یوازې میرلی زنسیمو کې خور شوه او دوی دې لړکې اک مات کړي
میرا شاه تحصیل د تخلې ولا یا رزم کو لای وته نشته داس کی سینا نه دیرو ولي میز ډېر د لارې ټول د ټولن په دې سره خبري ټول په یوري مې یوري نه کړی دي او واډ مې د سپیسیفای کړی دا
ځای خلک وای د سو ناینا میرلی ځانګړي ډول حیدرخیلو کې کانګو وایرس خور شوه خو لا هم د دې د مخنیوي لپاره ګامونه نه دی پورته شوی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو
په دغه صفو خپریږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اسرار العالم مومند را سره دی په سټوډیو کې د خبرونو لنډ استریاو.
په پاکستان کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن د دې هېواد تر انتظام لاندې کشمیر کې بیا د څلور اشاریه څلور زور زلزله راغلې چې له وجې په ځینو سیمو کې د ودانیو راپرېوتو له کبله پنځوس کسان ژوبل شوي. بلخو د سپتمبر په څریشتمه کشمیر کې د راغلي زلزلې په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمېره اته دېرش ته رسېدلې. امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي په نیویارک کې یې د پاکستان او هندوستان مشران په جلا جلا غونډو کې تشویق کړي چې د کشمیر شخړې په ګډون نور خپلمنځي اختلافاتو ته د حل لار وګوري. ډونالډ ترامپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې خبریالانو ته دغه څرګندونه کړې. په کوهاټ کې د ډاکټرانو د احتجاج له کبله د ضلع ټول هسپتالونو او روغتیایي مرکزونه تړلي پراته دي. ډاکټران د صوبایي حکومت لخوا سملې ته د باندې کړل شوي هغه بل خلاف په احتجاج دي چې په خبره یې د دې له لارې حکومت هسپتالونه شخصي کول غواړي. د پاکستان بهرنیو وزارت ویاند نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشریز انتخاباتو د ځایي سیاسي انتخاب په ملاتړ یې له پاک افغان پولیس سره د امنیت زیاتولو پریکړه کړې. ویاند زیاتوي په دې لړ کې بعد د شپږویشتم او نهویشتم ستمبر ترمنځ د پیدل تلونکو تجارتي ماړونکو ګاډو تلاشي سخته وي. د فرانس پخوانی ولسمشر ژاک شیراک مړ شوی. نوموړی دوه وارې ولسمشر پاتې شوی. د ژاک شیراک زوم فریډریک سلاد بیروکس ویلي چې شیراک نن د خپل کورنۍ غړو په درمیان کې په خاموشۍ سره سا ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي.
دا اسرار العالم مومند چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مو کې چې د پاکستان کورنۍ ورسپانه په خوله داریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د ستمبر په 14مه اسلام آباد په ګډون خیبر پختونخوا پنجاب او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې زلزلہ راغله خو تر ټولو زیات نقصان یې د کشمیر میرپور ضلع کې خلکو ته اړولې دي او د ابتدایي شمیرو تر مخه زلزلې د ډیر شو زیات کسان وجلی او 1500 نه زیاتې جوبل کړې دي. د ترڅنګ په زورګونو کورونه یا خو په مکمله توګه او یا په جزوی توګه متاثر شوي دي. ورسپانه لیکي پاکستان هم د جاپان په شان د زلزلې په پټۍ کې راځي چې لوجي په ملک کې هر وخت د زلزلې خطر موجود وي. جاپان کې د دا قسمه ناګهانی آفتونو مقابله کولو لپاره حکومت او انتظامیه د ماهرینو سره سلا مشورې وروسته د وړاندې څخه حفاظتي انتظامات کړي وي او دا وجه ده چې په یاد ملک کې زلزلہ راتلو وروسته ډیر کم نقصانات کیږي. خو له بده مرغه په پاکستان کې داسې څه انتظامات نه دي کړی شوي چې له وجې هر زلزلہ خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. ورسپانه لیکي د دې زلزلې وروسته که حکومت په ملک کې په زلزلې پټۍ موجودو سیمو کې حفاظتي ګامونو سره سره په حفاظتي قوانین نو هم عمل وکړي نو راتلونکي کې د ډیرو نقصاناتو نه بچ کېدې شي. ایکسپریس ورسپانه هم خپل اداریا په کشمیر کې د زلزلې نه پښو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي زلزلې له وجې تر ټولو زیات نقصان د میرپور جات لاسیمه تر رسیدلې ده او متاثرین وایي چې حکومت د ور سره زر تر زره امداد وکړي ځکه چې کورونه ړنګې دوه له وجې د کولاو اسمان لاندې په شپې تیرولو مجبور دي. ورسپانه لیکي د پاکستان او کشمیر حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې زلزلہ ځپلو سره د پوره مرستې وکړي او په ابتدایي توګه متاثرین محفوظ ځایونو ته منتقل کړي او سروې دی وکړي چې د کوم خلکو کورونو ته څومره نقصان رسیدلې وي نو د هغه مطابق د ورسره مالی مرسته وکړي چې دا خلک د دې جوګه شي چې خپل کورونه بیا له سره جوړ کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د پاکستان فوز او اف سی په سرتیرو د وسلوالو حمله جاری دي او د تیر نه په ورس په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو حمله کې د اف سی دوه اهلکار او د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور ملازمین ووجل. حمله د او ګیس تلاش کوونکې کمپنۍ په موټر هغه وخت وکړې شو چې کله د کمپنۍ ملازمین سروې کولو لپاره روان وو. ورسپاڼه لیکي ماډی پټرولیم کمپنۍ د تیری ایوی اوږدې مودې راهیسې په یاده سیمه کې د تیل او ګیس تلاش لپاره کار کوي او په کارکوونکو یې دا لومبۍ حمله نه ده. له دې وړاندې په شوو درې حملو کې هم د کمپنۍ ملازمین او امنیتي سرتیري وژل شوي وو. ورسپاڼه لیکي د شمالي وزیرستان په شمول قبایلي ضلعو معدني وسایل د پاکستان پټ دولت دی او دې تلاش نه علاوه په غربي سرحد د ملکي سلامتۍ د تحفظ لپاره ګامونه پورته کول انتهایی ضروری دي. حکومت د خپل وسایل په استعمال کې راوستلو سره تیل او ګیس تلاش کوونکو امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه مقاله کې لیکي په داسې حال کې د سولې خبرې ودرېدلې او په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې د امنیت او د ورځني ژوند سره تړلې معاملې نور هم پیچلې شوې دي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون د ناوړه کارولو په اړه رپورټ خپور کړی دی. د شاهین بنیری نه یې مهم ټکی اورو.
په نیویارک ټایمز کې لیکوال الکس تیر لیکي چې په افغانستان کې له تیرو سلویښتو کالو روانه جګړه او بېقراری دوام لري او اوس هم په زرګونو خلک بې کوره کیږي، د بریدونو ښکار کیږي او د ژوند ډیرو بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نوموړی زیاتوي چې په دغه هیواد کې د سپتمبر په 23مه ولسمشریز انتخابات کیږي خو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او د ټولو خواوو بې باورۍ په نږدې وخت کې د سولې لپاره د خبرو بیا پیل مشکوک کړی دی. که چیرې د سولې ودرېدلې خبرې پیل شي نو افغانان به د خبرو میز ته بیا راشي، په جنگ کې دوی ته د رسیدلو ګټو او تاوانونو جاج به واخلي او له دغې وروستو به پریکړه وکړي چې آیا خپلمنځي دښمنۍ یو اړخ ته کوي او که نه بیا په جنگ لاس پورې کوي. خو د لیکوال په وینا شاید جنگ ته دوام ورکول د سولې پرتله ډېر اسان دي. د مذاکراتو د پیل نه وړاندې هم طالبانو په دغه اړه ډېره خوښي نه و څرګنده کړې ځکه چې د هغوی په اند هغوی د جنگ ګټونکي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لپاره هم لار بې باوره ده. د هغوی پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې دوی اوس هم په غارونو او غرونو کې دي او تر کومه چې امریکا افغان ځواکونو ته وسلې او تنخواګانې ورکوي جګړه بعد تر کلونو وغځېږي. بل د افغانستان ځوان کول لپاره حالات بدل دي او د هغوی اکثریت طالبان نه خوښوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې مذهب ته د سپکاوي په تور نیول شوی د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استاد جنید حافظ دې بے له شرطه زر تر زره خوشی کی. په جنید تور دې چې په فیسبوک کې د خپلو سرګندونو د لارې د مذهبي مقدساتو سپکاوی کړي. سازمان ویلی حافظ د کال 2014 څخه په زندان کې دی چې د هغه په جسمانی او ذهني صحت ډیر خراب اغیز پرېښی دی. دا مهال د هغه مقدمه اتم ججاوري اورېدنه د زنخ کار کیږي او د هغه مدافع وکیل په 2014 کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا جنید حافظ د ضمیر قیدی دی او هغه په پوره امن توګه د بیان د ازادۍ د حق کارولو په بدل کې نیول شوی دی. سازمان وایي د مذهب د سپکاوي په اړه د پاکستان قوانین پراخه او مبهم دي چې هدف یې اکثر مذهبي اقلیتونه وي او په ډیرو موقعو د ذاتي انتقام اخستلو لپاره کارول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان، عراق، شام او ځینو نورو هیوادونو کې روانې ترهګرۍ په زرګونو خلک وژلې دي. د دې جګړو له وجې سخت دریځي را پیدا شوې او زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په بیلابیلو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره دې په داسې شکل مبارزه وکړي چې انساني حقونو ته پکې پام وشي او د خپلو لاندې نشي. بشیر غواخ یې نور تفصیل درکوي.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ویلي چې نړۍ په بیساري ډول د ترګري د ګواخ سره مخ ده. هغه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ویل چې اوس مهال سخت دریزي، نزغم او ترهګري د نړۍ په هر هیواد اغیز کړي او بې ثباتي جوړه کړې ده. نوموړی زیاته کړه چې پر انټرنیټ ترهګري یا سایبر ټیررزم د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا له لارې د بریدونو هماهنګ کول او د نوو سخت دریځو کسانو ملګری کول یو نوی خطر دی. انتونیو ګوتیرش زیاته کړې چې د دې مسلې ریښې باید معلوم شي او د بشري حقونو په پام کې ساتلو سره ورته غبرګون وښودل شي. امریکي او غربي اتحادیانو هم د ګوتیرش د خبرو په تایید ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد د کار په وخت باید بشري حقونو ته احترام وساتل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې مرستیال سفیر جناتن کوهن ویلي د ترهګرۍ پر ضد هغه کار چې د بشري حقونو خیال پکې نه ساتل کېږي غبرګون او له تشدده ډکه سخت دریځي زیږي. د نوموړي په وینا چې کله ملکونه بې تشدده سیاسي اختلاف ته د ترهګرۍ په سترګه وګوري نو د بشري حقونو او د انسان بنیادي خپلواکۍ ته بې احترامي کوي او په دې توګه نړیوالې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو کې پاتې راځي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کوهن لخلې ویلي چې په شام کې دغه سیاسي او خطرناک حالت روان دی. دغه په وینا هلته حکومت او روسي اتحادیان د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې پر ولسي وګړو ښوونځیو او روغتونونو له دې عمله بریدونه کوي چې یو پر ځای هدف یې بولي. نوموړی زیاته کړې چې له دې وجې د اپریل له میاشتې راهیسې نږدې 1000 ولسي وګړي وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې مرستیال سفیر جناتن کوهن پر چین هم نیوکې کړې. هغه وویل چې چین ترهګرې ته د ځواب ویلو حق لري خو دا باید په سوله کې د خپلو مذهبي چارو ترسره کوونکو یوغور مسلمانانو د ځپلو لپاره ونه کاروي. روس دا مهال په دوري ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وزیرانو د غونډې مشري کوي. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په شام کې روانه ترهګري افریقایي هیوادونو ته مخ په خورېدو ده. نوموړی د غربي هیوادونو نیوکو ته ځواب ونه وایه خو زیاته کړه چې د ځینو ملکونو دوه مخیزه پالیسي د ترهګرۍ په شمول د نورو مسایلو حل پیدا کول ستونزمنوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د فرانس پریس خبری ایجنسی د ایشیایی هیوادونو د خبریالانو لپاره د کیټ ویب 2019 کال جایزه اعلان کړې ده. د یاد ایجنسی یو سیمیز مشر ویلی د دې کار مقصد یې په مشکلو حالاتو کې د کارکونکو تکړه خبریالانو حوصله افزای کول دي. په دې اړه د دې لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
فرانس پریس اجانس د آسیایی هیوادونو د خبریالانو لپاره چې په سختو حالاتو او شرایطو کې کار کړی وي د کیټ ویب په نوم یو جایزه اعلان کړي. د فوټو او ویډیو ژورنالیستانو ترڅنګ هغه چې لیکنې کوي کولی شي د 2019 زیږدیز کال خپل کارونه د راتلونکي نومبر میاشت تر 15 د مسابقې ته ولیکي. د مسابقې ګټونکو ته به چې د تجربه کارو ژورنالیستانو یوه جرګه به انتخابوي 3000 یورو انعام ورکول کیږي. په لیکنه کې د فرانس پریس اجانس د سیمهیز مشر فیلیپ ماسونټ په حواله ویل شوی د آسیا پیسیفیک هیوادونو خبریالان د خپلې دندې پر ترسره کولو کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړې د کیټ ویب جایزې هدف د هغو خبریالانو حوصله افزایي کول دي چې اکثره د لویو مطبوعاتي ادارو له مرستې پرته په نامساعدو حالاتو کې کار کوي. د کیټ ویب د 2013 زیږدیز کال جایزې ګټونکی یو پاکستانی خبریال اسد هاشم و. نوموړی پښتنو ته د ورپېښو ستونزو او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي د سزا د پاکستاني قانون په څیر موضوعاتو د خپل کار لپاره ستایل شوی و. سکال کیټ ویب جایزه د 11 ځل لپاره ورکول کیږي. لیکنه کاږي کیټ ویب د فرانس پریس اژانس یوه نومیالی خبریاله وه. هغه وروسته لاغې چې 4.5 کال یې د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر خطرناکو هیوادونو کې کار وکړل په 2009 زیږدیز کال کې مړه شوه. ویب په نیوزیلند کې زیږیدلې وه او شاوخوا 4 لسیزې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې کار کړی و. نوموړی د ویتنام جګړې په شمول د آسیایي هیوادونو یو شمېر مهمې پېښې له نږدې رپورټ کړې وې.
د پېښور های کورټ چیف جسټس د حکومت لخوا پوسټ د ډېر واک ورکوونکي صدارتي فرمان ټولې صوبې ته له غځولو ویلي دي چې ټولې صوبې ته د دې غځولو نه داسې ښکاري چې حکومت آئین ماتل کړی وي. البته نوموړي د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرل ته د دلایلو راجمع کولو لپاره نور وخت ورکړ او ورته وی ویل چې د اکتوبر په اتمې د اورېدنې پر مهال د خپلو دلیلونو ته حتمی بڼه ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومند دا رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شبیر حسین گگیانی وای پوسټ د ډیر واک ورکونکو صدارتي فرمان او قانون پر ضد د درخواست اوریدنه د سه شنبه په ورځ وشوه. شبیر حسین د ستمبر په 15مه مشال ډوټ ویل چې په پیښور های کورټ کې د کیس اوریدنې پر وخت د جاجانو جرګګۍ د خبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال ته ویل چې سوبې ته د قانون غځولو ګام له آئین سرغړونه ده.
او کانسټیټیوشنل او فنډامنٹل رائټ کې هغه دی دا وکړي دی سسټم کړی دی مارشل لا ټیپ سسټم دی.
شبیر حسین کې ګیانی وای په قبایلی سیمو کې پوسټا ډیر واک ورکوونکې فرمان او قانون چې اکشنز ان 8 اف سیول پاور 2019 آرډیننس نومیږي له آئین سره په ټکر کې دی. نوموړې وای د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپلې خوښې مودې لپاره ترې پلټنې وکړي. هغه مهال دا قانون تر قبایلي سیمو یا پخوانی فاټا محدود وو خو د اګست له 15مې د خیبر پښتونخوا د حکومت په حکم ټولې صوبې ته وغځول شو. بل خو د پېښور د وکیلانو د اتحادیې یا بار کونسل یو غړی سنگین خان وای دوی هم د یاد قانون د له منځه وړلو لپاره د کړنلارې ټاکلو په هدف د خپل اتحادیې د کابینې غونډې رابللو درخواست کړی. نوموړی وای یاد آرډیننس بشري او عیني حقونه تر خپل لاندې کوي.
د گرفتارۍ لپاره بیا دا خبره کړې ده په دې پوره صوبه کې د هر ځای نه ملټري یا نور ایجنسیانې گرفتاریانې کولی شي. اوس خبره داده چې د پېښور نه به گرفتاری کیږي. چېرې دا یو کس دی دا موږ ته د وزیرستان په معامله کې دغه دی په کار دی نو په زیر دی چې دغه ریګولر عدالت ته لاړ شي، عام عدالت ته، متعلقه عدالت ته هغه پیش کړی شي. هغه به یو قسم لا وړی کېږي د ملټري په کسټډي کې د هغه بچته په انټرنمنټ سنټرو کې پروت دي. په میاشتو به دغه پته نه لګي چې حکومت یا ریاست دغه متعلق څه فیصله کوي. دا به هم د دې اختیاري.
سنگین خان وایي چې امنیتي ځواکونه غیر قانوني بندیخانې لري. په دې کې داسې کسان پراته دي چې د قبایلي سیمو د حیثیت تر بدلون او د دې قانون تر ختمېدو وروسته باید عدالتونو ته وړاندې شوي وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د سپتمبر په 13مه خبر کړي یو راپور کې ویل چې د پاکستان پوز په خبر پښتونخوا کې لږ تر لږه نه معلومه بندیخانې لري. په دې رپورټ کې ویل شوي چې زرکین صاحب حکومت دی د اکشن ان ایډ آف سیول پاور 2019 آرډیننس یا ملکی حکومت سره د مرستې پر حکم له سره غور وکړي. خو د پاکستان حکمران ګوند د دې ګام دفاع کوي. په پارلمان کې له مومندو څخه د ترکین صاحب غړي او د سرحدونو چارو د کمیټې مشر ساجد مومند د سپتمبر په 21مه مشال ډو ته وویل په اوس دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخواخو خلاف کاروي. د مومند په وینا کې څوک د پوز لخوا په غلطه نیول کیږي هغه یې په عدالت کې چیلنجول شي. برخه د پاکستان په اوس په دی اړه څه نه دی ویلي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې یو شمېر د بدامنۍ داسې پېښې مخې ته راغلي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په دغو کې تر ټولو زیاتې پېښې په شمالي وزیرستان کې شوې دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې تر ډېره حده امن راغلی خو بیا هم کله کله د بدامنۍ پېښې کېږي او دوی تمه لري چې زر به په دغې هم قابو وموندل شي. تفصیل د ګلې ازناورو.
په صوبایي سمله کې د شمالي وزیرستان استازی میر کلام وزیر مشال اړوي ته ویلي په قبایلي ضلعو کې او بیا په ځانګړي توګه د دوی په سیمه کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابېږي. د دوی په خبره په دې رستو کې د هدفي وژنو او بریدونو پیښې زیاتې شوې دي.
اوس یو د شمالي وزیرستان یا زما د الکینا په ټوله قبایلي علاقه کې یو بیا داسې ښکاري چې یو بیا نوی جنګ را روان دی په دې خطاب باندې او یو د دهشتګردۍ یو نوی لهر را روان دی. ځکه چې په بونیر کې، په بجوړ کې، په مامند کې، په شمالي وزیر ستان کې په مختلف قبایلی چې کومه ازلۍ په دې کې وخت په وخت داسې پیښې کیږي او سپیشل په وزیرستان کې ډېرې لویې زیاتې چې کومه د فیور دې وخت په وخت کیږي را کیږي. د مخکې ورځې په یوه ورځ باندې په ماښام په تپې کې یو څلور کسان زخمیان کړل، یو شهید کړ، بیا په سپینوان کې دوه ورونه شهیدان کړل.
میر کلام زیاته کړه په سیمه کې وسله والو بیا فعالیت پیل کړی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. له دې وړاندې د باجوړو سیدونکو له مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې په هغه سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال رډیو ته وی چې لسو میاشتو راهیسې په قبایلي علاقو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
اوس پورې چې هلته کوم د انتظامی معاملات دي، د امن او امان صورتحال دی، نو هغه د پاک آرمی سره او سره سره چې کوم سابقه پولیټیکل دی، اوس چې کوم ډیپټی کمشنر دی، او سره سره اوس پولیس هم هلته راغله. دا سلسله لا بدستور روانه ده، اوس هم انتظامی بحران دی. زما په خیال دی دا یو وجه هم ده چې د انتظامی ټوله توجه چې کوم هغه په دې کنفیوژن کې ده، د پولیس د خاصدار او د لیویز فور بیا د هغې اکټ بیا سره سره چې کوم
تاریخ په وینا وسلوال له انتظامی بحران ګټه پورته کولو سره بریدونه او عملیات کوي. په اسلام آباد کې کارپوه ډاکټر اشرف علي مشال اړتیا ویل د ضرب اعظم فوزي عملیات وروسته حالات په عمومي توګه سم شوي وو، خو تازه پیښو پوښتنې راپورته کړي دي.
دا تشویش وړ خبره ده، داسې خبره نه ده چې خو په دې وروستو کې موږ ولیدل چې دا لږ زیاتې شوې، په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې وګورو، په باجوړ کې وګورو، نو دغه پیښې لږې غونډه زیاتې شوې، نو دا د تشویش وړ خبره ده. خو بل خوا ته چې دی موږ دا هم نه شو ویلی، ځکه چې یو ترانسفورمیشن دی، یو عمل دی چې شروع دی. اوس دا د 23,000 دغه خاصدار او لیویز فورسز چې دي دا په پولیس کې شامل شو، نو هغه پروسه چې دغه په خپله په مخه باندې روانه ده.
اشرف علي زیاته کړه چې د قبایلي زلو خاصدارو او لیویزو په پولیسو کې زم کولو سره په سمدستي توګه امنیتي حالات ښه کېدی نشي. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي زلو کې په مجموعي توګه امنیتي حالات ښه دي.
د دهشتګردۍ هغه حالات خو نشته، د الله فضل سره هغه ختم شوي دي. ځینې ځایونو کې لږ لږ هغه سپارکس موجود دي، هغه دومره نه دي. دوی صاف ټارګېټ ګوري، هغه صاف ټارګېټ چې دی هغه به ټارګېټ کوي او هغې نه خپل نیوز کریئټ کوي. لیکن دا ده چې اوس هم لږ ډېر دغه موجود دی او هغې د خلاف لګیا ده، کاروایي شروع ده. خو ورال چې وګورئ تاسو، نو د ورال د دې زه دا ګڼم چې دا په خیبر پختونخوا کې او په مسجد کې ښه کافي امنیت راغلی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي زلو کې په داسې حال کې د امنیتي حالاتو په اړه پوښتنې راپورته شوي چې په دې وروستو کې د هغه سیمې خاصدار او لیویز په پولیسو ورګډ شول، خو د دوی روزنه هغه شان نه ده چې څرنګه د بندوبستي علاقو کې د پولیسو ده.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 20 4 3 6 4 9 6.
له تیرې سمودې راهیسې د پخوانی فاټا زده کوونکو په تعلیمي ادارو کې د خپلې کوټې د زیاتولو په اړه مظاهرې زیاتې کړې. د ځوانانو هم په دې تړاو پرون د قبایلي ضلعو ځوانانو تنظیم لاندې په پېښور پریس کلب کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انضمام په وخت ورسره کمی وعدې شوي په کار ده چې هغه پوره کړل شي. په دې هکله تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته ډاکټر اطهر په دغه اړه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د انضمام په وخت هغوی ته ویل شوي وو چې په میډیکل انجینیرینګ او نورو تعلیمي ادارو کې به د قبایلي ضلعو د ځوانانو لپاره سیټونه یو په دوه کوي.
زه خو د خپل قبایلي سټوډنټانو سره راوته یم دلته کې احتجاج لپاره. مخکې مونږ سو میټینګونه شویو، خو وزیر الله خان محمود خان مونږ سره ملاقات کوي، نه گورنر مونږ سره ملاقات کوي. تیر کال هم داسې تیره شوه، دې کال هم مونږ لګیا یو، مونږ انجینیرینګ والا کوشش وکړلو، هغې اډمیشن وکړل. کوټه به اوس ډبل کوو انشاءالله، او هغې به ډبل اډمیشن به کیږي. 104 کسان به نور هم انرول کیږي. اوس ځینې
نورو قبایلي ځوانانو هم د دې ستونزې په لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
ارشد دوڑ میں نما دا بیسیکلی تعلق میں شمالی وزیرستان سر دے سرتاج عزیز کمیٹی چکم دے اگے فیصلہ کڑے پہ کے پروسہ ٹک سے با زمون کے پی گورنر چکم او تیر گورنر اگے پکے ناس تو اگے دا فیصلہ کڑے چ دلسو کلا دا پروستا سو دا ایجوکیشن دا تعلیمی کوٹا چکم دے اگے با مون ڈبل کاو او دنن گورنمنٹ چکم دے تر اوسا پورے اگے دا بحال کول دا پرا ہس خوری نہ کوی نہ محنت کوی نہ مون تا مون گور غواڑی مون دل تک دا سٹوڈنٹ چکم دی پر ڈو بندے خوارو ذلیل شول.
پ خبری کان د صوبائی اسمبلی غړی میرکلام وزیر وویل چې هغه به په صوبایي اسمبلی کې هم دا ستونزه راپورته کوي. دوی د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلی په نورو غړو غږ وکړو چې د میډیکل پوهنتون مخې ته په احتجاجي ناسته کې دي ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د سوات سیدو شریف په ودود یا حال کې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د صوبې شپږ دیرش د کالج استادانو ته ایوارډونه او نقدي نامونه ورکړل شو. دغه استادان دي چې په خپلو کالجونو کې یې 100% نتیجې ورکړې وي او ښه کارکردګي ښودلې ده. دغه هر څه په یوه دستوره کې شوې دي چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی، په دې رپورټ کې حال راکوي.
دستوري کې ویل شول چې دغه استادانو خپل کالجونو کې 100% نتیجه ورکول سره سره وره کارکردګي خودلې ده. د نوخار سره تعلق لرونکي یو استاد وایي،
زما په خیال خدا ایوارډ زموږ لپاره او د ټولو ټیچرانو لپاره دا یو ډیر لوی اعزاز دی. زمونږ د سره حوصله افزایي وشوه او مونږ کې دا طاقت پیدا شو، توانایي پیدا شو چې مونږ مخکې نور هم دا چې مونږ اوسه پورې سکول کم خدمات مونږ د خپل سټوډنټس لپاره کم سرویسز مونږ ورکول، نو هغه به مونږ نور هم سیوا کوو ان شاء الله.
د لکی مروت په کالج کې د لوبو او ورزشونو خودونکو استاد انور خان زیاتوي چې دې ایوارډ اغستو سره به دوی کار کې نور خواله راشي.
ان شاء الله دې سره زمونږ د خپل ملګري چې څومره دي او خپل زمونږ سبجیکټ لپاره به دا ډیر زیات انکریجینګ وي، ډیر زیات فائدہ مند وي، ډیر فائدہ به ورکړي.
نوسته د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن ډایریکټر وهاب خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی بنیادی مقصد د زده کوونکو زده کړې ښه کول دي.
زمونږ کمپونیټ دی چې مونږ دوی له ایوارډ ورکو، هغه صرف په دې دا کې نه چې مونږ سره پیسې ورکړي یا میډل یو ول ورکو، خو دا یو ریکګنیشن هم شي، دا یو عزت هم جوړ شي.
دستور کې ویل شول چې راتلونکي وخت کې به هم دغه لړۍ جاری ساتي او ورسره به د تعلیمي ادارو مشرانو ته هم په ښه کارکردګۍ د ایوارډ ورکولو امر شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دې ځای سره رسیدي. په اخر کې یو وار بیا ورزو اسرار العالم مومن ته چې د سات د خبرونو لنډیز راته وایي.
په پاکستان کې د خیر خیګړې ادارې ایدی چارواکو مشال ډو ته ویلي چې نن د هیواد تر انتظار لاندې کشمیر کې بیا راغلي زلزلې 50 کسان جوبل کړي. بلخو د سپتمبر په 30مه کشمیر کې د راغلي زلزلې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 8 ته رسیدلې. یو د کورونو چتونو راپریوتو سړکونو خړدو په پیښو کې له 1500 زیات کسان جوبل دي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په نیویارک کې د پاکستان او هندوستان مشران په جلا جلا غونډو کې تشویق کړي چې د کشمیر شخړې په ګډون نورو خپلمنځي اختلافاتو ته د حل لار وګوري. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې خبریالانو ته دغه خبرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په کشمیر مسله کې امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو منځګړي رول ولوبوي، خو هند پکې بهرنۍ مداخلت نه مني. په کوهاټ کې د ډاکټرانو د احتجاج له کبله د ضلع ټول هسپتالونو روغتیایي مرکزونه تړلي پراته دي. ډاکټران د صوبایي حکومت لخوا اسمبلی ته د وړاندې کړل شوي هغه بل خلاف په احتجاج دي چې په خبره یې د دې د لارې حکومت هسپتالونه شخصي کول غواړي. بلخوا حکومت له دې مخکې ویلي دي چې د یاد بل له منظورۍ سره به ټول سرکاري هسپتالونه د ضلع انتظامیه لاندې راشي چې ورسره به د هسپتالونو نظام ښه شي. د پاکستان بونچر وزارت ویان د نن په خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشریزه انتخاباتو د ځایي سیاسي انتقال په ملاتړ یې له پاک افغان پولیس سره د امنیت زیاتولو پریکړه کړې. بیان زیاتوي په دې لړ کې بعد د 26 او 27 ستمبر سرمنځ د پیدل تونکو تجارتي مالوړونکو ګاډو تلاشي سختوي. همدارا د ستمبر په ویشتما او تو ویشتما بالا مریضانو پرته د هر څه پر وړاندې د تګ را تګ لپاره افغانستان سره ټولې لارې تړي. د فرانس په خوانی ولسمشر ژاک شیراک عمل شوی نوموړی دوه وارې ولسمشر پاتې شوی. د ژاک شیراک زوم فریډریک سلات ویلی دی چې شیراک نن د خپل کورنۍ غړو په درمیان کې په خاموشۍ سره سا ورکړه. ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي.
او هم د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدلې. زه منور شاه، زما همکار اسرار علم مومند او تکنیکی مرستیال اکرام مسکینیار ستاسو نه اجازه غواړو. هم په دې سپو پورا پشپغو بجو کپات شي نو ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. مونږ ته اجازه راکړئ. کور مو ودان.